السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د هیلې په نوم باندې د ازادۍ راډیو د پودکاستونو د لړۍ یوه برخه خپرېږي، او دغه راز به د ازادۍ میلمه هم درته وړاندې شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د جرمنی د کریسچن ډیموکرات منځلاری هی اړخ ګوند مشر په دغه هیواد کې د چړې په وسیله لشوې خونړي برید وروسته د سوریایي او افغان کډوالو د پناه غوښتنې د درېدو غوښتنه کړې ده. فریدریک میرز پرون یکشنبه په یو بیان کې د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولتس څخه غوښتي چې په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د جرمنی د خبری اجانس په وینا ښاغلی میرز د دغه ډول بریدونو د مخنیوي لپاره د سوریایي او افغان پناه غوښتونکو د شړلو ترڅنګ د یو شمیر نورو اقداماتو غوښتنه کړې. د جرمنی په سولنګن ښار کې د جمعې په ورځ یو ځوان چې ویل کېږي د سوریې تبادۍ دوه نارینه او یوه ښځه په چړې ووژله او اته نور کسان یې ټپیان کړل. ویل کېږي چې دغه کس وروسته ځان پولیسو ته سپارلی او خپل جرم یې منلی دی. تر دې وړاندې په جرمني کې د کډوالو لخوا ورته نور خونړي بریدونه هم شوي چې له وړاندې یې د کډوالو ضد احساسات پارولي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ وایي ژر به له نورو متخصصینو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بینټ چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته له سفر هم منع شوی، پرون په دې اړه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر یو لنډ بیان ورکړی. بینټ د امر بالمعروف د قانون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشرې روزا اوتمبای والد دریزه هرکلی کړی دی. اوتمبای و ویلي د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري د دې په ټکو د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خوارځواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق یونیسف د افغانستان څنګ د یکشنبه په ورځ وویل چې دغه 14 میلیونه یورو به د خوارځواکۍ د درملنې او د سباندې 80,000 ماشومانو د زده کړې په برخه کې ولګول شي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان دا مهال له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ادارې دوه میاشتې وړاندې ویل چې دوی کولی شي په هیواد کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو یوازې د یوه ملاتړ وکړي. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریې په پارلمان کې وینا کوله پرون ویل چې د دغو دو هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې کولې خو کومه د پام وړ نتیجه ترلاسه نه شوه. بشار الاسد ویلي له ترکیې سره د اړیکو د جوړولو لار د هغو عواملو لرې کول دي چې د دې وضعیت لامل شوي. هغه ویل که څه هم له سوریې د ترکیې ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی، خو دا مسله د اړیکو د جوړولو په پار په خبرو کې شرط نه وه. ترکیه په 2011 کال کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د مظاهرو د پراخې ځپنې په سبب له دغه هیواد سره خپلې اړیکې پرې کړې او د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ یې پیل کړ چې د اسد د دولت ړنګول غواړي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یوه برتانوي تبه مړی له یوې ویجاړې ودانۍ څخه ایستلی. د چارواکو په خبره دا برتانوي چې ویل کېږي خبریال دی د روسیې د توغندیز برید په پایله کې وژل شوی. لږ تر لږه شپږ نور کسان هم په دونیتسک او خارکیف کې ټپیان شوي چې څو تنه خبریالان پکې شامل دي. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له دو ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دې شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دا یې په وړاندې څه ګام نه پورته کوي. نه دېرش کلن پاول دروف د یوې دمې لپاره پاریس ته تللی و او غوښتل یې یوه ورځ هلته پاتې شي چې پولیس ونیوه. په داسې حال کې چې دروف په فرانسه کې د ټلګرام د څو سرغړونو په سبب تورن دی، د روسیې سفارت د دغه روسی میلیاردر د همکارۍ غوښتنه کړې. پاول دروف د روسیې او فرانسې دوه ګونی تابعیت لري. د هغه د خوشی کېدو لپاره ځینو خلکو کمپاینونه پیل کړي چې پکې د ایکس یا ټویټر شبکې مالک ایلن ماسک هم شامل دی.